تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې $1 میلیون مرستې اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 23 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دی چې $6.8 میلیونه بشري مرستې به له افغانانو سره جرمنی لخوا نه ترسره شي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال رادیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمیر له 300 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغه ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمیر 308 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلنسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي د ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته لیدې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره لیدې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دی بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیاتې شوي چې جرمني ته د تګ پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنې.
د ترامپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوه مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، امو پر سند، د مورغاو پر سند، د هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین بندوبست موږ کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای رازو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادی کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د 4مې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تراوې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15 مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نور کړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه لپامه وګرځول شي، دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه لګو اخسر مخ کیدای شي. نو موري ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او د خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موري ویلي په دې شرایطو کې هم لکه تر لګا څلويخ سلنه مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابرۍ پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نغښتې چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. د وخت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او جونې له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15 مخ خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم لنډیواله ټولنې ورته غوښتنې لري. وی وای طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعاله حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړل، د اجتماعي، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لوی برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوال ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې خبرګونونه هم راپارولي. تاسو هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د ټینګ خبره کړي، خو په کور دننه یې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېرې دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه ویلې په افغانستان کې د خځو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د خځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پر چاپی زیات شوی. دا هغه میرمن دي چې تر ډیره جرمنی ته د تګ کیسونه لري او پتا مده چې جرمنی ته انتقال شي. دغه میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولی او افغانستان ته ډیپورت کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمنی هیواد باید جر تر جره انتقال کړي او کې چار زندګی بعد له کوربه پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمنی ته د تګ دوسیه لري لاغه هوا د غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولې. د خود د حقونو یو افغان فعال چې لتیر یو کال رئیس جرمنی ته د انتقال په هدف د دغه هواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلی او د په ګډون یې ډېر
انتقال شو. د جیازه په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواغ سره مخ ده. د خود د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسېږي وایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
شرایط بسیار بد قرار داریم.
له ډېر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډېره ویره دوباره مېلمستون ته ستنېږو. د بدمرغه پولیسو ډېر هغه کسان چې د جرمني کې سونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک دوړ دي پښپړس الوتکه کې بیات هوا ته ولیک ډول شي. نږدې و نه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هوا کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي و چې پاکستانی پولیسو لدی ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک تر لاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدی هواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان روان کال د اپریل لمیش رئیس لدی هواد افغانستان ته د کډوالو او بیا اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته پرتګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعته
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې بدر ته د افغانستان راپور نه ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزودی ته چې د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبې په ورځ وویل چې که هرڅه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یوه مسأله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په اکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا او په تیر بیا غرنۍ سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړۍ سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 310 نه اوختې. ورزو د مشال رادیو خبريال ته چې دا راپور پریاستولې.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 302 تنان مړ شوی، چې پکې د ټول نزیات بونیر کې 242، پشنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سواد کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. د ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سواد سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سواد په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شي و او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محله جواد احمد چې انجینیر دی او کورې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څخاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډک ولاړ دي، د خوراک څخاک ډېر زیات مشکلات دي وته دلته، چونکې تاسو ته پته ده د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شوی دی. موږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملاویږي نو دا آفت پټول باندې پجمع راغلی دی، لندن لیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عرب خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چینی، وریجې، اوړه، غوړي او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لرې دی، خو بیا هم سوپر سټور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوی.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لاکھ روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړې دی، اوبو وړې، دا غې نه پس دا څومره سامان چې دی دا تباه او برباد شوی دی. پدې کې زموږ ډېر تباه شوی دی، غوړي تباه شوی دی، وریجی تباه شوی دی، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلی وزیر په ځلکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړې مشال لري تول چې زیادونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره دستاده طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کو.
دا وخت سیلابونو لوجه د ضلع سواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیر سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطه هم ختمي شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سمته ترازو چې یو شمیر افغانان وای چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړی ډیر نه پويږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وای چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکړه په دیړه دی راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبري شوي چې غوګي ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلمون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اول دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو رهی سیدا کار کوی. دی چه شلکلن دی و فرانسا که اوسیگی ازادی رادیو تی وویل چکو میارتیال پاره کاروی.
ایډټ وا
ایډټ او ګیم کوم ویډیو چې ډټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار میده باید چې ورنه استفاده وکم
باید استفاده کړم.
په بلجیم کې مېشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږی کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 28 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې درې څلور ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندوم په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 500 یا 600 ساعته اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي. لدې ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن شي. د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږې باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼې سربیره زمونږه د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږه ټویټر پاڼې ته یا ایکس پاڼې ته او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکار شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابعی دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکار المر و باد دا دریشان دی که در آجل کده شه چه دا دی منابعی انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسته معلومات تاسو ته شته چې په دغه سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا غبات د جیولوژي لحاظ باید خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دي د دبور اسکار افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال سي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر سوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته، مثلا د ازبکستان شیرازي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو شیرازي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړی یا نور ماستاد جوړ کړی دی. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت پدې استه چې اول خو باید دغه فابریکال ته د ګورو د سکرو او نږدې دغه ته جوړ کې بعد دغه غزه دغه برق انتقال شي نور ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې اته هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنۍ وادی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامی د بدخشان د پامی د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریزې برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کیدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیرې دي چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي.
سروې خو درې 15 کال وخت نه کیږي جر کیږي سروې منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب دغه د برق موضوع کې کله زرات هم شو ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالرو پانګونې کوم تړون چې د هلته ویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونو دوم رښتا چې افغانستان کې د سید برښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ بلرو. مثلا ما په نور مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د تارکړې چې د ځانګړې یوړې کې چې په دوه کې چې ما کار کړم په یو کې 1200 میگاوات پر غوښوله په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو ټکټاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پرسن د امو پرسن د مورغاو پرسن د المان پرسن په نورو سندونو کې په وځ پنځیر پرسن باندې او د سالنګ پرسن باندې د لوګر پرسن باندې دا ټول هغه ځکه د نړۍ چې موږ نه تاسو یو بند برق جوړیدل جوړولای شو چې چندین بند برق موږ کولای شو چې جوړ کړو دا او به بي ضرر ترين انرژي چې د دې کې راځي او بده او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس موږ دبر سکاره پاکستان ته لګو ډیر ارزان قیمت ارز چې قیمت هم وخت دې مرزان ده موږ ولې دغه برق صادر نکړو دغه دبر سکاره دلته انرژی برق تولید کو برق قادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په هغه بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل سره دې چې په خوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي.
افغانستان یو ګرمه یو د ممکن 15% مونږه زراعتیم زکولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو ام د افغانستان په ګټه ده ام د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ او باخ وته دي. بل دا چې غیر دی یو د ایران شې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ورنکړو، ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تشریح شي چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه ونی کې هلی مېمنه درنو زده کوونکو، هله د چروغ جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست تر اخره نشي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکلای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په شړ ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل اوسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل اوسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل اوسي چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولر دی، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري، په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل، کچیر هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی، چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمو ولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي، ته خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني آرامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي، یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولرئ، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږئ. ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لرئ. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان، یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په حق له پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، شی لښونې درته وکړي او عملی مشورې درکړي. یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، تاسو حمایت کوي، تاسو ملاتړ دي او تاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي تاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای سي تاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی. یعنی که چېرې د هغه هر څوک ووسی، مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي، یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره، یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ، تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسې د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسې باید د خپل ستونزو په هکله، د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نښه ده. دا چې تاسې خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوئ، دا ستاسو د قوت نښه ده، ستاسو د کمزورتیا نښه نه ده چې تاسې زړه نور ته شکوئ یا ورڅخه بیریږئ. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسې هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسې هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ واوسئ. تاسې هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسې شامل واوسئ. تاسې هم د باور وړ کسان واوسئ. کله چې تاسې د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولرئ، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره به مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی وي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي، په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسې ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ یې ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه.
دلوی مهربانه را پس پسې نما سلامونه کې هلی مېومنې هله د چیرو هجر به است وخت په مهم ترتیب مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاس تم د نن ورځې لوسته هله د چینن ورځ هم د لوست راخرنی شی بر سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري نن په همدغه لوست کې باندې په هیجو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پروانی او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته کی. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساسات وپیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنی او هغه ومنی. چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکې او د هغه په درکې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومنی. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنی، خپل احساسات ومنی. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل د دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنی. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، واستخطشتیم هڅه وکړئ چې هغه ومني. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډه ول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغه څخه متشتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د جوړې ساتم لین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د جوړې ساتم تمرین دی چې تاسو ژور سا واخلي په آرام ځای کې کښېني، خپل سترګې پټې کړي، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره سا واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې سا تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، دغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته خپل مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پېښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پېښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل کپکور کې یو باغچه لري، لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو لپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوی کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده و، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. د ترڅنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په موثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ نو ستاسو کله چې د ذهني آرامتیا د تصور سره د لاس تاسو فشار او ذهني آرامتیا کم اسول نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکئ او ښه تصمیم ونیسئ نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړ د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري څنګه حوصله ولري څنګه صبر او حوصله تاسو وکي نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی د هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مواصله مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي کچېره یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي روسه دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د غدا مخنیوي د پاره د هڅه وکړلې کوشش وکي او ځینې اهداف یو ټاکل دغه د پاره پلان جوړ کی په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دا پروسه نه واسدا چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي ترڅنګ زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوسمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو ترنو سکون کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کولو څخه ورسته یا کله چې کنټرول شو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نشي بوتا سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستی وي ټول هغه لښونه چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملی کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چي
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 22 300 1 1 1